مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم سمو گگل پراگا اوریدلته د سهار و بجې دی چې د پیښور د سهار د لسو بجو د کابل د سهار د نهنی و بجو سره سمنخري د یو ساته خبرونه د کوربای ز نجیب امیریم تخنیکی همکار روهلا زدران سره ده د خبرونه په لومړی نیمای کې له خبرونو وروسته بیلابیل ریپورټونه درته لرو په دویمه نیمای کې هارون باچا هنری ګړې ځانګړې پروګرام اوریدل شي دا اوریدل لپاره را سره اوسه پاکستانی او افغان چارواکو د تورخم لارې د سوداګرۍ په مقصد د سلیری ساته پرانستي پړه خبرې کړې امریکا وایي په کابل کې د روستیو دوه خونړیو بریدونو تر شا داعش لاس لري او د امریکا سینیټ د چین خلاف د بندیزونو منظوري ورکړه د خبرونو تفصیل د پاکستان د سوداګرۍ په موخه د تورخم لارې یو عربیا سلیری ساته پرانستلو لپاره چمتووالی نیسي په دې اړه پرون ماښام په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ غونډه وشوه په غونډه کې د سوداګرو استازي هم شامل وو پاکستانی چارواکي وایي افغان لوري ترې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه د یو عربیا د تجارتي حلو زلو لپاره شپه ورځ پرانستل شي پرونۍ غونډه کې افغان چارواکو ویل د افغانستان غاړې ته د تجارتي ګاډو د سلیری ساته تګ راتګ لپاره تیاری لري بل پلو پاکستانی لوری وای دا کار ممکن دی او په دې اړه به روسي پریکړه مرکز کوي د خیبر چیمبر اف کامرس یا د سوداګری خونی یو چارواکی شاهد شینوار وای د دوړو حکومتونو چارواکی په دې هوکړې ترسیدلی او په دوه درې ورځو کې بعد تورخم په دروازه شپه ورځ د تجارتي گاډو تګ راتګ پیل شي د پاکستان وزیر اعظم وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په زوره پر خلکو ټولبه نه عملي کول ګټور نه دی عمران خان پرون په اسلام آباد کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې خلکو ته د په آرام او دوستانه ماحول کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې وشي نوموړي پر میډیا هم غږ وکړ چې په موثرو لارو دې د خلکو د پوهاوي لپاره کار وکړي د سرکاري معلوماتو له مخې په پاکستان کې 10,000 نه زیات کسان په کورونا اخته دي د مړو شمېره 300 نه زیاته ده او 10,000 نه زیات خلک بیرته شوی هم دی د پاکستان په زندانونو کې په قیدی کسانو کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو د بشري حقوقو ادارې اندېښمنه کړې ده په پاکستان کې د بندیانو د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویان علي حیدر حبیب پرون ویل په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوی چې لوجې په کورونا وایرس داخته بندیانو شمیر له اوسنی 100 څخه په تیزی سره ډېرېدل شي د نوموړي په خبره یو قیدی له کورونا وایرس مړ شوی هم دی ملګرو ملتونو د مې په 14مه د نړۍ په حکومتونو غږ وکړ چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي فوري اقدامات وکړي امریکا پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې د دوه خونړیو بریدونو تور پر اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ور پورې کړ واشنگټن پرون پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د سولې پروسه د خرابېدو ته نه پرېږدي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي امریکا انګېري چې په کابل کې پر زیږنتون او په خیوه کې پر جنازې د بریدونو تر شا داعش لاس لري دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو بریدونو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني افغان پوسټ روکړ چې د دفاعي حالت نه د بریدګر حالت ته وګرځي او د طالبانو نور وسلوالو ډلو خلاف ته عملیات چټک کړي په یادو دواړو پیښو کې چې د مې په 12مه وشول لږ تر لږه 55 کسان وژل شول د امریکای سینیټ د یو بل په منزورولو سره پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی دی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو پر سر دی د چین خلاف بندیزونه ولګوي د قانون سازي د چین د حکومت لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو سره مخ کول او د هغوی په صادراتو ځینې محدودیتونه لګول شي اوس به دا بل اول د منظورۍ لپاره د استازو جرګې ته لیږل کیږي او بیا به سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره واستول شي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې منظوري ورکوي او کوي ټوکوي ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ادارې چین تورنوي چې په ختیځ سنگیانګ صوبه کې نږدې 1,000,000 اوغور مسلمانان تر حراستي کمپونو پورې محدود کړي دي خو چین وایي دا د هغوی داخلي معاملې د امریکې ته خبرداري ورکړه چې که په دې معاملې کې مداخله وکړه نو ځوابي اقدامات به وکړي بیجنګ د اوغور مسلمانانو خلاف د سختیو راپورونه هم راډوي وایي هغوی په حراستي مرکزونو کې نه بلکې د حرفوي یا پېښورانه زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي دا تر دې غړې د مشال لړیو ورنه خبرونه مو اوریدل اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدئ. زموږ خبرونه په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندی اوریدئ شي او تاسو کولی شئ د انټرنیټ د لارې هم زموږ خبرونه واورئ، د موبایل سمارټ فون د لارې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. اوس راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. خو اوریدونکو یادګرونه درکو چې د خبرونه دویمه نیمای کې د هارون باچا هنري ګړې پروګرام هم د تلرو. اوس د خبرونه لومړی رپورټ. افغان او پاکستانی چارواکو پرون په تورخم کې په غونډه کې د تورخم دروازې د تجارتي چارو لپاره د سلیری ساته پرانیستو په اړه خبرې کړې. افغان لوري وایي هغوی له خپلې غاړې چمتووالی لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دا کار ممکن دی، خو په څو ورځو کې به یې له اسلام آباد امر وشي. د تورخم دروازه اوس هم په محدوده پیمانه د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده. نور حال د فرهاد شینواری نه.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیر ماخام په تورخم پوله د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کورونا وایرس وبایي صورتحال او دوه طرفه تجارت بحالولو په لړ کې یو غونډه وشوه. په دې کې د دواړو خواو نه امنیتي ځواکونو، ولسی ادارو، کسټم چارواکو، سوداګرو او ترانسپورټرانو ګډون وکړ. پاکستانی چارواکی وایي افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفارتخانه ورته لیک را لېږلی چې دغه د تورخم دروازه دی یو ځل بیا سلیرشت ساته تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې دا غوښتنه وشوه چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي مال وړونکي ګاډي او افغان او پاکستانی وګړي دي زر تر زره پرېښودل شي. په دې غونډه کې په کراچۍ بندر کې د تیرو دوه میاشتو رئیس ولاړ په زرګونه کنټینرو افغانستان ته روانولو باندې هم خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې افغان سرحدي چارواکو ویل چې مونږ هغه غاړې ته څلیرشت ساته تجارتي هلو ځلو سنبالولو ته تیار یو. پاکستانی چارواکو ویل چې دغه تجویزونه او غوښتنې به زر اسلام آباد سره شریکې کړي او قوي امکان دی چې دغه دروازه څلیرشتو ساتو تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې شریک د خیبر چیمبر اف کامرس افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ټاکل شوی نمائندہ شاہد شینواری مشال ریڈیو ته وویل
او چې دا کمې پنځه ورځې دي په دې کې مې یو نیم سو یو سل لس یو سل شل گاڑی دي، خو په دې باندې ترانزټ او ایکسپورټ دواړه نه پوره کېدل. نو موږ دا سجیشن نن بیا دوی سره شریک کړو، ورته وویل چې دا گاڑی دې پنځه سو شي سلور سو دې شي او 24/7 دې شي پنځه ورځې دي، خو چې التم سلرش ساته کار کېږي په افغانستان کې او دې خوا تم کېږي. نو دا کم خالی گاڑی چې خوا جمع کېږي هغه هم راوړي او دې خوا نه دا کم ایکسپورټ دی هغه به زیات تر زیات زی او د خلکو مشکلات به کم شي. نو دې باندې دواړه ملکونه انشاءالله اتفاق وکړو، کابل نه او د اسلام آباد نه انشاءالله په دې کې دا دوه درې ورځې کې په دې باندې عمل درآمد کیږي.
یو ځای سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ ایمل خان شینواره وای چې تورخم دروازه څلرشتو ساتونو لپاره خلاصه شي نو زیات نه زیات ګاډي بور سره افغانستان ته وړي او ټریفیکي ستونزې به نه جوړیږي او د خلکو کار روزګار بور سره روان شي.
لګایا مې شو 24 غنټه بارډر کولر شین د کوم لیار کې رښونه کوم کراچۍ نه ګاډ ترانزټ ګاډي روان دي. نو به ایزي تقریبا 24 غنټو کې 1000 نه 1500 پورې ګاډي 2000 پورې بکلیر کوي. په دې کې بیا مونږه د کسٹم څومره ایجنټان دي او بیا مونږ خپل ګورنمنت سره دا هیلپ کولو شو پاکستان سره چې مثال مونږ خپل کلیرنس ډے نایټم کولی شو. مثال لازم شپیم روزا کې خلک ویخینو امید ده چې ان شاء الله ټول انټرن په دی باندې راځیم شي. د سر به مونږ کار روزګار په دی باندې خشي چې دا کوم لاک ډاون شو کوم مسله راغله د کورونا وبا بوجنه مونږ علاقہ کې په تورخم باندې ډیر اثر لیدل دی. مونږ امید د خپل پاکستان مشانو نه کا وزیر اعظم د کار می چیف اداري خپل کسٹم افسران دی مثال په ټیم راشي او مثال د خپل کلیرنس او دغه کوز مونږه حکومت مسلې د ټوله حلقه.
تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده، خو په دې وروستو کې پرې په محدوده کچه تجارتي هلې ځلې پیل شوې. د ورځې یوازې سل ګاډي پرې افغانستان ته اوښتی شي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به د ورځې په دې دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته تلل او دغه شمېره دې زیاته کړل شي چې دوه طرفه تجارتي حجم ورسره سرا زیاد شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ملګرو ملتونو ویلي چې کورونا وایرس په ګڼه ګوڼه کې په اسانه خپرېږي، نو ځکه دې ملکونه په بندیخانو کې د بندیانو تعداد کم کړي. هغوی ویلي چې په ځانګړې توګه د بدو ناروغیو لرونکي د ډېر عمر والا خلک همداراز میرمنې او ماشومان نېغ په نېغه د خطر سره مخ دي. د بندیانو حقونو لپاره کار کوونکي یوه غیر سرکاري اداره وایي چې په پاکستاني زندانونو کې حالت ډېر خراب او لسلو زیات قیدیان په کورونا وایرس اخته دي، چې دا شمېره د روغتیایي اسانتیاو د نشتون له وجې ډېرېدلې شي. خو چارواکي وایي هغوی په زندانونو کې روغتیایي سهولتونه برابر کړي او د پاکوالي ځانګړی خیال ساتي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ.
ملګرو ملتونو پر حکومتونو غږ کړی چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو څلورو ادارو د صحت یا ډبلیو ایچ او د جرایمو او نشئی موادو سره د مبارزې یا ان او ډی سی، د بشری حقوقو د کمشنر دفتر او د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې یا یو ان ایډز په یو شریک بیان کې ویلي چې په هر ملک کې د بندیانو د صحت او پاکوالي خیال باید وساتل شي. د ادارو د مې په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر عمر او په سختو ناروغیو او اخته بندیانو د خوشکولو لپاره دی میکانیزم جوړ شي. په پاکستان کې د بندیانو حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په دې ملک کې په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوي، چې له وجې په کورونا وایرس د اخته بندیانو شمیر له اوسنی 101 څخه په تیزی سره ډېرېدلی شي. د دې ادارې بیان علي حیدر حبیب د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په لارښوونو کې راغلي چې بے مقدمې جیلونو کې پراته بندیانو، تر مقدمې لاندې زندانیانو او همدارس د ښځو او ماشومانو د خوشی کولو لپاره باید یو طریقه راوویسل شي. حبیب زیاته کړه،
په پاکستان کې چې په زندانونو کې څومره ځای دی تر هغې پکې 100% ډېره ګڼه ګوڼه ده. په دې کې ډېر شمېر داسې خلک دي چې بې تشدده جرمونو لپاره بندیان دي. د دې په اړه چاڼ کېدلی شي اوس له 100 زیات زندانیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دوی کې یو په بلوچستان او نور ټول په پنجاب کې دي. په زندانونو کې ډېره ګڼه ګوڼه او د روغتیايي خدماتو نشتون د دې سبب کېږي چې دا قیدیان په کورونا وایرس د اخته کېدو د ډېر خطر سره مخ دي. له دې علاقه بله له دې وایرس د مړو شمېر زیاتېدلی شي، نو ځکه باید ځینې قیدیان په ضمانت کوشش شي.
د علي حیدر حبیب په وینا د مې تر 14مې پورې د ملک په مختلفو زندانونو کې 1,018 ښځې، 1,002 ماشومان، 1,516 کلنۍ ډېر عمر لرونکي، 600 دماغي ناروغه او 2,000 معذوره بندیان دي چې د ملګرو ملتونو د لارښوونو تر مخه په کورونا وایرس د زر اخته کېدو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمای کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پریدي، خو د مارچ په 13مه سپریم کورټ دا فیصله رد کړه او حکومت یې ویل چې یوازې د ډېر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیان خوشي کړي. د جسټس پروجیکټ پاکستان وایند علي حیدر حبیب چې دفتر یې د حکومت سره په دې اړه کار کوي وایي چې دا بهیر باید ګړندی او نور شفاف شي.
The most important step that we need to take. تر
ټولو مهم قدم چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اخستل کېدی شي هغه دا دی چې د بندیانو شمیر کم شي. اول باید هغه قیدیان معلوم شي چې له نورو څخه ډیر په کرونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. بل خبره دا ده چې حکومت باید فیصله وکړي چې کوم خلک په قید کې وساتي. دا کال یوازې په پنجاب کې د مارچ له لومړنۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې 9,812 داسې قیدیان زندانونو ته لیږل شوی چې مقدمه یې نه دی بشپړ شوی، یعنی سزا به ورته نه دی اورول شوی. دا له دې وجه هم ډیر بد حالت دی چې قیدخانی د دومره ډیرو خلکو د ساتلو ځای نه لري. په بیړنۍ توګه د دې حالت سمولو او د بندیانو کمولو ته ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپل خبر پاڼه کې د نړۍ له هیوادونو دا هم غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پزندانونو کې د روغتون او ډاکټر سہولت برابر کړي او د شکرې، ایچ آی وی ایډز، کینسر، توبرکلوز او ساتنګۍ لرونکو قیدیانو د خاص خیال وساتي. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعال حیات پریغال چې د پنجاب او خیبر پختونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی وایي په دې جیلونو کې هیڅ روغتیایي سہولت نشته. هغه د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل
په اډیالا جیل کې 32 چکۍ ورته وایي، چکۍ لکه دغه د یو وړه کمره وي، په هغې کې
دا دو کسانو دا د کېدو مشکل ځای وي، خو په هغه کې دوی اته کسان لس کسان وراچوي. په دې وړې کمرې کې دننه واشروم هم وي، او په دې کې لکه ټول حساب کتاب خوراک څخه هر څه به دلته په دې کمرې کې کوي، پخلی مخلی لکه هر څه چې څوک څه کوي هغه په دې کې وي. په برکونو کې، په دې اته برکونو کې، په هر بارک کې ټوټل اته کمرې لاندې او باندې دوه چتونه، او په دې کې په هر کمره کې لکه چې کوم د داغه دی د زغملو حیثیت دی، ا د هرې کمرې د 1590 تر 300 کسانو پورې دی. خو په دې وی کمرې کې 80 کسان، 90 کسان، 70 کسان خو روزانه وی پکې. سحر به یو چای راتلو، ورسره به یو ټوکن نیمه روټۍ ته دوی ولل. خو هلته چې کومې روټۍ پاخېږي هغه انتهایي کلکې وي. اول به مونږ هغه اوبو ته واچول، اوبه به هم خوټوله، هغه نه بعد به هم لږ غوړي مړي څه پې واچول چې لږ به پسته شو، هغه نه بعد به هم خوړله.
مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کورنو چارو وزارت سره رابطه وکړه. هلته ورته ټلیفون اپریټر وویل چې د کورونا وایرس له کبله دفترونه بند او چارواکي نشته. خود پنجاب، خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان صوبو د جیلخانجاتو ادارو په خپلو ویب سایټونو د سہولتونو د لیستونو په خپرولو سره ویل دي چې په زندانونو کې د ښه خوراک، پاک ځای او روغتیایي خدمتونو په ورکولو هر قیدی ته سم چاپیریال برابر شوی دی. په زندانونو کې د ګڼې ګوڼې په اړه تر هغې وروسته اندېښنې پیدا شوې چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښاره پیدا شوی کورونا وایرس په تیزۍ سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. په دې اړه شمیرې خپرونکي جان هاپکنز پوهنتون ویبسایټ لیکلي چې د مئی تر 14 پورې په دې وایرس په ټوله دنیا کې 4.2 میلیونه خلک اخته شوي او له 3 لکو څخه زیات یې وژلې دي. د ملګرو ملتونو روغتیا ادارې WHO د مئی په 13 وویل چې دا وایرس په ګڼه ګوڼه کې زیات خپریږي، نو ځکه دې په جیلونو کې د بندیانو شمیر کم او د هغوی ترمنځ فاصله وساتل شي. د نړۍ ځینې هیوادونو په دې غوښتنه عمل کړی دی. د پاکستان بشري سرچینو او بهر میشته پاکستانیانو د چارو وزارت د مئی په 14 په خپل ویبسایټ لیکلي چې له بېلابېلو ملکونو تر دې دمه 4,618 پاکستاني قیدیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت تر مخه په دوی کې د 1.5 په خواوشا کې هغه زندانیان دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له ویرې عرب هیوادونو خوشې کړي دي.
د بشیر ګواښ په رپورټ کې مو واورېدل چې په پاکستان کې په جیلونو کې په کورونا وایرس د زیاتو خلکو د اخته کېدو ویره لیدل کېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا خبره شوې د نن ورځې شمیرې ښیي چې کورونا په ګرده نړۍ کې 4,000,000 نه زیات کسان ویرجن کړي، 3,000,000 نه زیات وژلي او 1,500,000 نه زیات بیرته ترې جوړ شوي هم دي. اوس هم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د کووېډ-19 ناروغي خپرېدو وروسته په اول ځل د ګل شروع او زیارت پر ورځو د قومي اسمبلۍ غونډې وشوې. د قومي اسمبلۍ غونډه د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس وبا په اړه د بحث لپاره بلل شوې وه، خو د سیاسي چارو پوهان وایي هغه مقصد پوره نه شو چې د څه لپاره دغه غونډه بلل شوې وه او سیاست پکې زیات ترسره شو. ملیحا میرزاده په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د غونډې پر غږ پیلېږي.
یہ ہمیں کہانیاں مت سنائیں، کوآرڈینیشن کی، کنسلٹیشن کی، کنسنسس کی بات سب کی سنیں، اسٹریٹجی بنائیں. کیا وزیر اعظم مشورہ نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ؟
100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں، 16,000 کیسز پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم. کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے کنفیوژن.
دا د پاکستان قومي اسمبلی درې ورځنیو غونډو غږونه چې د مئی پر 14 پای ته ورسېدي او اپوزیشن ګوند او حکومت پکې په یو بل تنقیدونه وکړل. دغه غونډې د کورونا وایرس وبا خپرېدو وروسته په پیدا شوې صورتحال د بحث او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجویزونه وړاندې کولو لپاره رابلل شوې وې. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دې نه سیاسي فائده اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له تورې کې، او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخي. چې وګوره دا چې کوم حکومت تاسو راوستی دی نو دا ټیک کار نه کوي، لګیا دی خو حکومت هم لګیا دی او اپوزیشن هم لګیا دی. د دواړو اړخونو داسې سنجیدګي نه ښکاري، او په دې اجلاس کې هم هغه صورت حال کم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی، په یو بل باندې تورونه. د دې اجلاس نه دا هم پته ولګېده چې حکومت سره هم مثبت داسې یو مضبوط پلان نشته او چې هغه دی اپوزیشن په هغه باندې بالکل ناکامه کی او دی چې وګر مو سره خدای دومره مضبوط پلان دی مونږ دا کارونه کړی دي هغه هم بس لګی دی سرسری خبرې کی سچی خبرې کی او اپوزیشن خو اړو چرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې هغه هم یو متبادل پلان روړي یو الټرنیټ پلان دی روړي
د قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډې د درېو ساعتو لپاره د حفاظتي تدابیرو له مخه په داسې حال کې وشوې چې په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي. مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی و چې دغه غونډه دې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې وشي، خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت له امله ورته عملي شکل ورنکړل شو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې.
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوخته، خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی. په کار داوا کې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست او یو سټریټجي یو جوړ کړی وای چې د کووډ 19 په څنګه مونږ په دې باندې کاو، چې ځکه پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووډ 19 او په دې لړکی کامیز اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی. په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې کامیز اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دننه ډېر د کووډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی. عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد دپاره اجلاس راغوښتی او هغه مقصد نه دی پوره شوی. اوسه پورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړل، نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی. خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي. شنون کې وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یوه جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت هواد او ولستا ضرورت ته.
ملیحا عامر زاده د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو مالکان وای د پنجاب صوبې یو وار بیا د غنمو ورکول بند کړي، کوم چې د عین څخه سرغړونه ده او ورسره په خیبر پختونخوا کې د وړو بحران رامنځته کوي. هغه له مرکزی او صوبایي حکومت ته د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د کابینې یو وزیر شوکت وسلزی وای هغه نه دی خبر چې له پنجاب به د غنمو په وروړلو بندیز وي، خو کدا سې کوم بندیز پنجاب لګولې وي نو د خبره به مرکز او پنجاب حکومت سره شریک کړي. نورحال شبیر جان.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر محمد اقبال مشال لیډو ته وویل چې روزانه د دې صوبې خوشا لس زره ټنه غنم لګي چې پکې نیم صوبایي حکومت او نیم پنجاب دوی ته ورکوي.
پنجاب تقریبا یو میاشو شو چې په غنمو مونږ ته پابندي لګولې ده. زمونږ د خپل پیداوار چې کم دی د نش برابر دی د غنمو. زمونږ ټول دارومدار په پنجاب دی، حالانکه د پاکستان آئین مطابق آرټیکل 151 لاندې دی مونږ باندې پابندي نشي لګولې. زمونږ کې پی کې تقریبا یو دا پخوانی خبره ده چې 10 لاکھ او 12 لاکھ تن اوس خو جی دلته چې ټول پلاتونه شو ټاون سپیسا شو دلته کې وکولو اوس مکې نشته چې هغه مخکې به کوم غنم کېدل هغه غنم نشته. او بیا خان طرف ته غنم کېږي زیات نه زیات گورنمنٹ هلته 50,000 ٹن وادي. زمونږ د صوبې خپل لګښت چې کوم دی دا تقریبا د ایمان نه خطا کې خو 10,000 ٹن پر ډے دی.
دا چې د دا ډول بندیزونو به څه اثر وي نو نوموړی وایي
پنجاب کې 750 او 800 روپے وړي دي. زمونږ دلته صوبه کې راشه غریبانان تبو برباد 950 او 1,000 روپے ټوله خوري.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې سازمان یا چیمبر اف کامرس مشر مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې پنجاب لخوا دا تور لګي چې غنم یا اوړه دلته نه افغانستان ته په غیر قانوني توګه ځي یا سمګل کیږي. نو د افغانستان سره پوله خو په دې ورځو شپو بیخي بنده او ډېر لږ آمدورفت پکیږي، بل دا چې سمګلنګ او درول د حکومت کار دی نه چې د اوړو د ملیونو د مالکانو.
حیران چې دا ولې بین لګي ولې چې د آئین په مطابق خو د آیټمس یو سوبې نه بل سوبې ته ټول چې دی هغه باندې بندیز لګول چې دی دیس از اگینست کانسټیټیوشن. نو دا خو ضروري و چې یو رور بل رور ته امداد وکړي کله چې مسایل وي. اوس خو دا افغانستان خو آلریډي تاسو هم پته دی چې بارډر داسې دی چې بیخي هغه سیل دی اور ورځ کې چې 50-150 گاڑی نه زیات چې دی کنه تلیم نشي. نو هغه بیا غنم سوال پیدا نه کوي چې غنم چته تلار شي.
ولی پدې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې وزیر قلندر لودی سره دا بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي نو هغوی د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړي. ولې د مهنت مزدوري او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دې حق له مشال لیړو ته وویل چې د دوی په علم کې د بندیز خبره هیڅ نشته دی، خو کوي نو د وړاندې په شان به مرکز او پنجاب سره پورته کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پښتونخوا صوبې د غنمو او د اړو زیاتره برخه د پنجاب ناراضي.
لومړی خبره خو دا ده چې داسې غلل اعلان پابندي خو نشته، خو که فرض کا زه په زه دوی چې دغه کوي پاټکی جوړوي او غنم ودرولو کوشش کوي دا بالکل غیر قانوني ده. د مخکې هم دوه درې ځله شوي دي، بیا مونږ وفاق سره رابطه کړې وه، پنجاب حکومت سره رابطه کړې وه، بیا هغې نه پس هغه کمپین نه لړ شوي دي. اوس هم که دا صحیح شوي انشاءالله تعالی ضرور به اوچته، ځکه چې زمونږ 70% مونږ ډیپینډ کوو د پنجاب په اوړو باندې، او مونږ سره خپل د غنم چې کوم دغه وي هغه ډېر کم وي، مونږ خپل ځان دپاره نه شو پوره کولی، مونږ ډیپینډ کوو پنجاب باندې. نو لکه پنجاب نه چې هغه بند شي غنم راتله، نو دلته کې زمونږ فلورمین نه ودرېږي. دا چې دغه چې وي دا هر قسم داسې اقدام وي د پنجاب د حکومت له طرف نه، نو مونږ به د هغې خلاف وفاق له هم ځو او پنجاب سره به هم تر دې خبره.
خیبر پښتونخوا کې د اړو د ملونو مالکان وایي چې د پنجاب لخوا په غنمو بندیز له وجې صوبا د اړو کمی او نړ نرخ په شان ستونزو سره مخ کېدی شي، ځکه چې د دوی په وینا یخوا که صوبه کې غنم کم کېږي نو بلخوا روانو بارانونو تیار فصلونو ته هم ډیر زیان اړولې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی لسم قومي مالیاتي کمیشن جوړ کړی چې د صوبي او وفاق ترمنځ د پیسو یا آمدن تقسیمولو لپاره به کار کوي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي چې دا ځل د ان اف سي ایوارډ په برخه کې ځینې نور ترجیحات شامل کړل شوي دي چې ورسره به صوبو ته کمې پیسې ترلاسه شي. نور تفصیل له انیسا اجمل.
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوی مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخوی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی، د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنځ مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړي کی د دې نه چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي. د وفاقي ټیکسونو نه صوبے تا 60% صوبو تا دی اور 40% دے نو هغه وفاق ته ملاوي کی. دا 60% دے دا هر صوبہ بیا دا آباد او دا نور غربت په بنیاد باندې تقسیم کی، او دا دغه تقسیم مطابق چې څومره پیسې صوبو پر کول کی دا هغه دا پارا ایوارډ نیشنل فائنانس کمیشن جوړای.
اکرام هوتی زیاته کړه چې په نوي کمیشن کې صوبو ته د پیسو ورکولو په مت کې لومړی توبونه بدل شوی دي چې ورسره صوبو ته د اقتصادي زیان رسیدو اندېښنه ده.
چې کوم مالیاتي کمیشن اناونس شو نو هغه کې څلور نوي سیزونه هغه واچول. اوس یې په کده چولې دي چې کله صوبو ته پیسې ورکو نو اول به موږ دا وایو چې د ملک د دفاع لپاره د څومره پیسو ضرورت دی، او بل بدایي چې د صوبې چې دي نو د دې کې کوم سبسډي استعمالوي. هغه سبسډي چې دي نو هغه باندې به ریویو چې دی نو هغه به هم کمیشن کوي، او بل خبره دا ده چې د صوبو ته چې کوم پیسې ورکړل کیږي نو دا خیال به کیږي چې د وفاق صورتحال څنګه دی. اوس به دا وایي چې نیشنل سیکورټی ته یعنی چې دفاع ته چې کوم معاملات پیښ دي هغې نه به اولنۍ ترجیح وي، او چې د غربت په بنیاد باندې چې بجلی کوم ارزانه ملاویږي اوبه ملاویږي صوبو ته نور منصوبې شروع کیږي، د صحت هغې کې سبسڈیز ورکړی کیږي، گیس کې سبسڈیز ورکړی کیږي، هغه سبسڈیز به کم کړی شي او صوبو ته به نقصان وي.
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وایي د آئین د آرټیکل 1 مادې تر مخه هر 15 کال پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره په وفاقي کچه آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي.
نو اخیری چې کوم ایوارډ شو هغه په 2009 کې چې کوم ایوارډ شو اعلان شو په 2009 کې، خو 2009 والا ایوارډ شو اوم ایوارډ ورته اوم، نو اتم په کار ته شو 2014 کې هغه ونه شو، نه هم په کار ته 2009 کې شو هغه ونه شو. هغه وجه دا ده چې 2009 کې چې شو په هغه کې دا فیصله شوی وه چې په مرکزي حکومت سره چې کوم د ټیکسونو او د مجموعي آمدنی ده دا چې په صوبې او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو ما دا شو چې د 2009 نه مخکې چې څومره ان اف سي ایوارډونه شوي وو هغه کې په فارموله چې جوړېده نو بنیاد به دا و چې اول به دا وي چې دا آبادۍ په بنیاد به دا تقسیمېږي. نو آبادی خو د پنجاب دومره زیاته ده چې دا نو اوس کې شریعت لسم تر باندې دا
د فاټال خبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي سلو ته به هر کال 100 اربع روپۍ ورکوي. د اقتصادي چارو پوه نظام داوړ وایي قبایلو ته تر اوسه د این ایف سی ایوارډ په لړ کې خپله برخه نه ده ورکړل شوې.
که تاسو زوړ این ایف سی ایوارډ وګورئ نو په هغه کې پنجاب ته شیئرز ډېر زیات تللی دي. په ځنه کیسز کې هم خیال دی 57-58% پنجاب ته تللی دي، او بیا 22% چې کوم زما په خیال باندې سیند ته تللی وو، 18% چکم دا خیبر پختونخوا ته این ایف سی ایوارډ ملاو شوی وو. خو بیا دا غتیر چکم این ایف سی ایوارډ وشول پاغه کې دا خبره وشول چې دوی دا این ایف سی ایوارډ په حصو باندې تقسیم کړلو، یعنی د آبادی پکې 82% ته، بیا د پاورټی پکې، د غربت پکې خپل یو پرسنټیج دی. نو پاغه کې چکم د غربت پرسنټیج دوی کې خو دا سپیشل دوی د پختونخوا او د بلوچستان لپاره یې خو خدا بده مرغه چې کوم شیئرز په این ایف سی ایوارډ کې پختونخوا د پاره کې خل شوی وي چې یاره دغه بدوی په قبایلی سیمه باندې لګوي. یو خو په این ایف سی کې دوی دا د ډیویزیبل پول نه 3% بدوی خیبر پختونخوا ته اضافي ورکوي چې هغه په فټا باندې لګي. خو دا بده مرغه نه، هغه 3% دوی ته په این ایف سی ایوارډ کې ملاو شوی دي.
د پاکستان حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د افراسیاب خټک او د نظام داوړ په خبره په ووم این ایف سی ایوارډ کې د سبو مجموعي برخه 5.5 او د وفاق برخه 2.5 ټاکل شوی وه.
د انیسی اجمال رپورٹ مورے دوست ته عمر کلرو په سعودي عرب کې میش پښتانه کارګر د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د کورونا وایرس له وجې کارونه غیزمن شوي او غي هیواد ته ستنېدل غواړي. حکومت یې غوي سیدا د پېښور په باچا خان هوایي ډګر ورکوس کړي. ملتان، لاهور یا اسلام آباد ته دی غوي نوړي. د مشال خبريال غلام غوث په سعودي عرب کې میش یو پښتون کارګر هدایت الله سره خبرې کړي او په سر کې پښتل چې په واپسي کې غوي له کوم ستونزو سره مخ دي.
چې تر اوسه پورې د دې خلکو د پاره پېښور ته تر اوسه پورې د ریاض ښار نه یو فلایټ هم نه دی ارینج کړی شوی. څومره چې فلایټونه دي پښتانه، هغه یا خو اولنی فلایټ اسلام آباد ته تللی وو، یو فلایټ راغلی وو، دویم فلایټ چې دی نو هغه لاهور ته، او سبل سبا دریم فلایټ چې دی نو هغه ملتان ته دی. دا یو ډېر لوی سوال دی چې دومره په لوی تعداد کې دا پښتانه په سو وجه باندې نظر انداز کړی شو.
آیا دغه خلک چې کم د دې نه دغه له کار روزګار لتلی دي، هغه کې هم د کورونا وایرس چې کم دی نو څه دغه کیسونه راغلي دي او کنه دي؟
چې زیات تر زمونږ د پاکستان خلق یا پښتانه چې دین او غدلتا تقریبا په لوی تعداد کې آباد دي. صرف د سعودي عرب پر ریاض خار کې 10 لک خلکو نه زیات خلک دلته آباد دي پښتانه. نو په اول صورت حال کې خو دوی افیکټډ نو، لیکن چونکه بیا زمونږ په پښتنو کې آگاهی کم ده یا معلومات کم دي، نو دوی احتیاط ونه کو. حکومت چې کم احتیاطي تدابیر ورکړي او داغي دوی احتیاط ونه کړی شو، او هغه مرض چې دی نو زمونږ ډیرو تر اورس، او اوس چې دی نو زمونږ ډیرې د دغه مرض نه متاثر شوي دي. او په یو ظاهره خبره ده چې یو ډیرې تر راشي نو کباغه کې 40 کسان دي که 45 کسان دي، نو چې هغوی ټیسټونه وکړي نو تقریبا نیم پنیمه په هغه کې ټیسټونه پازیټیو راغلي دي او خلک بیماران شوي دي. درې څلور کسان چې زه پیژنم د اوسه پورې د مرض په وجه باندې په حق رسیدلی دي او وفات شوي دي.
نو د هغې اوس مالی مشکلات څه دي؟ دا خو ډېر وخت هلته کې لاکډاون وشو. آیا د هغې سره خرچونه شته؟ څه صورتحال دی هغې چې په دا دیرو کې داسې بند پراته دي؟ د هغې مالی صورتحال څه دی؟
چونکې زیات کار د کنسټرکشن یا د تعمیر او د بنا د کار سره د خلکو تعلق و، نو هغه کارونه مکمل ودرېده. د دینه علاوه ډېر لوی تعداد زمونږ په ریاض کې د لیموزین یا ټیکسي ډرایورز دی، او دغه ټول خلک مکمل بې روزګاره شو. نو وی کوز دا چې څومره پیسې ویني په هفته دوه کې او وی هغه پیسې خرج کړي، او بیا دوی ته نور د خوراک وغیرہ د ضرورتیا پوره کولو لپاره ډیره لوی مشکل را پیښ شو. او تقریبا دا چې دلته سمره هم د خلک دی زمونږ د پښتنو رونو دا تعداد دا د ملیون نه زیات دی، د 10-12 لاکھ خلکو نه زیات دی، او په دې کې اکثریت خلک چې دی اکثریت نه وي نو 60-70% خلک دا چې دی نو دا د فوډ شارټیج یا د خوراک د قلت سره مخامخ دي.
تاسو د پاکستان د حکومت نه دلته د پاکستان چې کومه ایم بی سی ده دا غي نه سم مطالبه کوي
په ټوله دنیا کې چې سمندر پار سمره دي، په دې کې غټه حصہ زمونږ د پښتنو دا زمونږ د نورو پاکستانی کمیونټي دا چې د سعودي عرب نه دی خپل پاکستان ته پیسې لګي، حکومت زمونږ دا کمیونټي دا خلک مکمل نظر انداز کړو او حکومت د طرف نه د دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ قسم سم مدد یا هیڅ قسم سم سپورټ نه دی راغلی. سفارتخانه پاکستان ته دوی وایي چې موږ 4000 یا 5000 پیکیجز خلکو ته تقسیم کړی دي، نو دغه هم د کمیونټي خلکو دغه ډونیشن کړی دی، دغه هغوی خپل خیرات کړی دی، سفارتخانه له دغه فوډ پیکیجز یا د خوراک دا باسکټونه ورکړي دي او هغوی مخکې تر خلکو کې تقسیم کړی دي. د حکومت پاکستان یا سفارتخانه پاکستان د اوورسیز فاونډیشن د طرف نه دغه شانتي چې کمنو خلکو او پی ایف او دا دیو دا بیمه وغیرہ کړی وي د هغه هیڅ قسم سہولت نه زمونږ دا مجبورا بے کسا او بے وسه پښتانه بالکل نه دي مستفید شوی.
تاسو په سعودي کې مېشته یو پښتون کاریګر هدایت الله خبرې اورئ چې الته د کوم ستونزو سره مخ دي. اوس درته هارون باچا هنري ګړې پروګرام لرو، کوربه هارون باچا دی او د ګوهرجان سره پکې خبرې کړې دي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. داونه له پیښوره سندرغاړي ګوهرجان را سره ده. د خپل هنری کارونو ترڅنګ پرستاو کې د سیمې د هنرمندانو د وی ټولنې جوړولو هڅې پیل کړې دي. پر دې سربېره د یو ملګری غواړي چې په نزیراتونکو کې په ثوابای کې یو لوی کلتوري غونډه هم وکړي. پر دې هلو ځلوي خبرې ورسره کوو او سندرې هم ورو. ګوهرجان ستړی مشي او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
پرمشي وای ته ډېره ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو موږ له ټایم راکو ستاسو ټول ملګري او جهان مننه.
آباد اوسې نه تاسو پر یو وخت بلا کارونه روان کړی دي، سندرې وای، هنرمندانو ته ټولنه هم جوړوي او بیا د ثوابې پروګرام دی هم دته دی هم تیارای نیولې دي. نو په دې ټولو کیسو خبرې کوو خو کاول اوریدونکو ته ګوهرجان لګزان معرفي کې چې په پښتونخوا کې د کم ځای او څنګه کله دی موسیقي پیل کړه او باقاعده د سندرغاړي په توګه مخې ته راغله.
باجی زه خو خپل د ثوابې مانیرې سره تعلق لرم او موسیقي سره خو مې شوق دا و چې د بچپن راسي گلزار عالم صاحب ته او تاسو ته بس کتلې دي راوتی در پسې دغه محبت موسیقي ده.
ډېر ښه. نو کله و چې اول سندره دې جوړ کړه سټوډیو کې دې جوړ کړه ټي وي کې دې وویل کم ځای کې دې وویل بیا د خلکو ته ورسوله کم وخت او کم سندره و
سندره کې ما لومبه البم کړو او دا غي نمخ کې مم پی ټي کې یو سندره ویلې و او دا غي نم یو درې سلور کاله مخ کې ما شاکر زیب سره په نوخر کې د شیرین په سټوډیو کې ځان له خپل البم کړو چې ما مارکیټ وغیرہ ته نو ور کړ بس تر خپل اوریدو د پاره می ځان تا کړو
سټوډیو ګانو ته تګ او ټي وي ته تګ او یاد د پښتو موسیقۍ د ډګر تر تک په دې کې خو یو څو کوي چې سړی ته لار سم کی کنه لار ګذر ورته خو هي مرسته او کینو دا سه ستا په دغه هنر کې چا سره مرسته کړو په دغه اول وختو کې
چاټ کې خورا سره خو سدا ګل مې نه استاد هغه سره به مزد کړی کولې لته د بغره بازار په هغه ټایم کې ودان او آباد نو دې سره ریم کوم زه دوست سره دې سره ټول سره کې نستم نور داسې لار خودنه راته چانه دي کړی چې ام مارکیټ ته پار را شي کار کول دی یا داسې چې سمې هم کړی دي خپل دغن هم کړی دي بس ترس به قدرت جوړ کو او دا غیر پر ما سټوډیو بیا ونی ولا او دا غیر پر ما بس یو موسیقار سره خبر وکړه هغه وکسان راغون کړل بس یو البم غونته کې بم را جوړ کړو نو درې البم بس مارکیټ ترالو نو هغه سندرې را نه داسې شي چې چا به فلم لور کړی چا بس زه به په ځای پاتې کړم نو مړو به ویلې نو بس بیا خو پکې د وړو فنکارانو پته نه لګي کنه.
او دا تاسو کله غوښتل چې د سندرغاړي په توګه په ټولنه کې مخې ته راشي او خلک د سندرغاړي په حیث وپیژني؟ نو ستاسو د فعالیتونو له هنري کارونو خو به ستاسو کورنۍ کورنۍ هم خبرې ده، نو هلته څه مشکل و، څه ستونزه وه کنه؟
خورا ته ډېر زیاتې راغلې وې، وهل ټکول او بلا دغه شوي پکې تړلې پکې ومومه، او بس هغې ته پته لګېده چې ډېر خپلې نه نه اړېږي، او لکه ګملې رالم سر له راویشتې وه که نه جی، باقي دغه چاپونه اوس هم په سر باندې.
دا چا دومره ظلم در باندې کړو؟
دا زما د ترور زوی دی، هغه والی وم، او بیا زما سي زامن بیا خپل مشر ورور په ټولو ګډ شریکه باندې چې پوهې شي چې نه منی کېږي د خپلې نه، نو بس بیا یې زه ته پېښور کې اوسه، او په کلي کې مونږ ته دا کارونه مه کوه. نو بس بیا د هغه وخت نه زه په پېښور کې تقریبا شپږ شتیش کال وشو چې زه بس په پېښور کې پروت یم او دلته اوسم.
همنګ چې بل تلې دې کته خو تاسو سره به ستارو چترالې ستار به سره هم وغي سره به سندري ویلې کنه؟
یاره بچا جی ټول مخلوق پر خو دم خدا کرے لرګی را ستار وفادار دې دې مینه فریک دی وس.
خډیر خدا بس نور خبرې به هم کوو. ګورجان او استاد یوش مر سندري می هم راغستې دي، دا به هم اوردونکو تاورو، نو دا د ثوابه ذکر پکې بیا بیا کیږي. دا ثوابه خو ستام کله دې زمام کله دې، نو تا ثوابه ته هم یو 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 ځانګړی سندره جوړ کړی دا، او د رستاو کې دی ویلې و، نو لدې سندره به خوند واخلو، بیا به راشو نور خبرو ته. پیغلی حیا داری هر زلمه ای دغد نم ده، پیغلی حیا داری هر زلمه ای دغد نم ده، داد ثوابه ثوابه د خاورې رنگ ده، داد ثوابه ثوابه د خاورې رنگ ده، رنگ ده رنگ ده. پلی تریپتی خدے مغل دے کافی رنگ دے، پلی تریپتی خدے مغل دے کافی رنگ دے، او جاتا ساوے ساوے دا خاورے رنگ دے، جاتا ساوے ساوے دا خاورے رنگ دے. داد پختنو سیما داد میلنو سیما داد ننگیالو سیما او داد یوسف زو سیما. ہر زوانی ننگیال د غاصب سرا پجنگ دے، ہر زوانی ننگیال د غاصب سرا پجنگ دے، داد ثواب اے ثواب اے د خاور رنگ دے، داد ثواب اے ثواب اے د خاور رنگ دے، رنگ دے رنگ دے. یاداری ہر دل میں یہ دگد نم دے، پتلری غیرت لری ننگ لری عظمت لری، پھلو کی وحدت لری زلنو کی عزت لری، لری غیرت لری ننگ لری عظمت لری، کلو کی وحدت لری او زنو کی عزت لری. زار پخپل خاور کا بادشاہ دے کملنگ دے، زار پخپل خاور کا بادشاہ دے کملنگ دے، او دادا صاحب اے صاحب اے خاور رنگ دے، دادا صاحب اے صاحب اے خاور رنگ دے. گورجان دا سندره مو چوریدا، زما دا سه فکر دی چې ته کوشش کوې شوري هڅه کوې چې کله سندره جوړوي چې دغه روایتي سازونه پکې زیات وکاروي، دغه د ماشین او د کمپیوټر له دغه نه اثر نه بچ کې، هم دا سه دک څنګه؟
او جوم دا سوچ باندې چې زیات تر کوشش مې دی چې ژوندۍ سازونه پکې واچو، ځکه چې زمونږ کم هنرمندان دي لکه ولیدا د استاد خدای دی وبخي، دا هغه غونته کې هنرمند زمونږ نه د کسې لاړ کنه چې په کور باندې کېناست، نه زه نه غواړم چې لکه داسې قسمه خلک دي په کورونو باندې کېني، نن سبا خو بس ٹریک تے دغه ٹیمان ٹنگی گی ٹیمان دی نور خو سنشت کنا بس کمپیوٹر وسری د میسه و دغه کنا ژوندے سس خدای لک تبلہ شو ہارمونیم شو رباب شو د تی د موسیقی نل لري خو بس موسیقی ختم شو کنا
او تا گورجان یو وخت کې په پیښور کې د سو کلونو شو تاسو زینو ملګرو گلزار علم سیب چم کله په پیښور کې تاسو هغه وخت هم هڅه کړې و چې یو اکیډمي جوړ کړي او د هنرمندان په یو ټغر ټول کړي نو هغه هڅې هم بیا دغه شوې دا ښکاري چې ناکامه شوې په خپل کارونو کې
دا سی وچ غزو مون ملګرو سره ډیر کلک کلک وادي کړی وی چیر ټول بپو خپل کی په یو والی باندې کار کو یو ځای به کار کو نا غزو او گلزار علم جی سی بیا واز پاتې شو بیا بیا دا غی نه پس ما یو ملګر د اختیار خان نه مانی رای ما وی چیر دی هنرمندان ل صدا سی او کو نو مونږه سپیکر سی سره لاړو اول عدل تو کنه هغه تیر حکومت نو ګوهر سنه غواړي نو مرته مې هر بس ورته یو مچ کې زمونږ دی هنرمندان د پاره مست د فاندینګ لیک دغه وکنو نو د 35 کسانو د وفد په شکل کې ور لاړو او هغه د فنکارانو ته ټول هنرمندانو ته 10,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړې هغه خو زخه وه چې ډېرو حقدارانو ته پکې دوه کاله پیسې ملاو شوې
ها نو تاسو خو مخکې هم دا کارونه کړي وو اوس ته بیا لګیاي واتس اپ ګروپونه دي جوړ کړي دي او د هنر وارثانو په نوم ته یو واتس اپ ګروپ هم لري په کې دي هنرمندان ځان سره یو ځای کړي دي اوس تاسو لکه چې غونډي رواني دي داسې غواړي چې هم دغه نوم تر لاندې یو ټولنه د هنرمندانو جوړ کړي نو دغه کارونه هم څنګه روان کړي دي تر اوسه پکې څومره پرمختګ شوی دی
دغه خو زمونږ ډیر ستر ستر ملګری دي سره ډیر د هنرمندان ناموړي هنرمندان دي شاعران دي صحافیان دي سره د قلم د لارې ملګری دي سره مونږ د مخ پر ورځو کې یو ایونت کده مرحوم هدایت الله صاحب ته ټریبیوټ هغه ډیر زیات خلاړو نو په هغه کې سم ملګری مونږ سره داسې چغې وی چیر دا خو بس لکونو دغه خبره ده نو هغه کې څه غلا غلطي شروع شو نو مونږ د هغه نه ځان یو اړخ تک نو مونږ چې خپل یو دغه جوړ کو او لایک زادت لایک سه ورلنو مور کو د هنر وارثان دا وی د پر یو خپل ګروپ جوړ کو مونږ دا غي غونډه وکړه ملګرو ټول ملګری ورته راغلو اوس دې مونږ غونډه مونږ جوړو چې لکه پاره کې بز مونږ ټول مشران چې د سمره صحافیان دي سمره سندرغاړي دي شاعران دي دا ټول ور جمع کیږو او پاره باندې باقاعده یو اخیری دغه کو چې صدر سوک شو سیکرټری سوک شو نو دا غي نه پس خپل قدم پورته کو د هنر د لارې او د هنرمندان لپاره
او د دې نوم هم دغه د هنر وارثان به وي د دې ټولنې نوم
او د دې نوم هم دغه د هنر وارثان او د دې منګه مشر استاد خیال محمد چې د دې زمنګ سرپرستی الاره او د دې نوم چې کوم نن بس دغه د هنر وارثان نوم دی
بیا دیش دریا براو خود چلے چلے عاشقان پکیلا ہوشو بلے بلے عاشقان پکیلا ہوشو بلے بلے نو ناگہانے مخپٹ گائے کارا خندائی رات ویل چی جلی جلی خندائی رات ویل چی جلی جلی د پتنگ محبت پسی زیادی شی دور لمبی لی دیشی بلی بلی خوشحال ببل دیار برابر نہ او پہ جہان کو خپل ڈیر شی ڈلی ڈلی پہ جہان کو خپل ڈیر شی ڈلی ڈلی سادانی پاگا مارے سا نا دیر دیر دن تانا نا دیر نا دیر
دی گنچ گلدا تور گے سوج سن پل پانی دی دی دزر کی سپینا والا دی دزانی دی دی دزر کی سپینا والا دی دزانی نو شنڈ دی جوندن بخی پستر گو کڑے خوننا جب دی شکر ددن نا پوزڑکانے جب دی شکر ددن نا پوزڑکانے نہ ہستی نہ پوہی گم دادی سن کمڑا دا خال دی دے پزل کدان دا تم مانے نوزا غا خوش آلیم جی دی راز درم سات لے صدر آبائی جستا عشق نزد نا جانے صدر آبائی جستا عشق نزد
گورجان صد ترانے دی پکی ویلی دی یارا
ودا کمالات د ماسخان استاد دی
ها کمپوزیشن د ماسخان استاد کړی ها
جی کمپوزیشن د ماسخان استاد کړو
خډی رخدا او بیا بس تاسو دغه د ملګرو د ټولنې دی خبرو ترا شو تا پکې یو واتس اپ گروپ هم جوړ کړی دی بلاش میر زده پکې هم اغست مازه خو چې ګور مخه بس د میسجونو دی ور روان دی یو غرب او درس جوړ دی او ظاهر ده ته د کوي کنه ګورې او هر چاته جوابونه ورکې دا خو ځان ته ګران کار دی دا به چا چاته به څوک غږیز پیغامونه را لیږي څوک لیکلي را لیږي او ته هر یو ته لګیا جوابونه ورکې او دا خدا ډیر وخت په دنه اخلي دا کارونه
بچا جی بس پښتو دا او چې د بل سړی زړه ګټل غواړ نو خپل ټایم ورته خامخه او بس خپل کارونه برستو کې نو زه خپل کارونه هم کوم خور سره ور سره چې دینو چې څوک تصویر دغه کې نو ماشاء الله ورته ما سوګانا خپل غزل دغه کې نغه ته واو او کو دغه دی چې دی خوشحالي کې په دې خبر باندې
دې کې تاسو ماشاء الله او ډیر خدای شي کنه د کار خبره په کې هم څوک داسې یی چې داسې موضوع راوړي چې پاغي باندې او بحث روان شي او خبره په کې وشي
نو هغه چې دغه کې مادم ډیر څه سوال وکړه هغه چې کینه هغه ماته ټلیفون وکړي بیا زور ته هم چې لکه خبرې کوي نو د ګروپ په مینس کې کوي نو تاسو ته ډیر ښه ښه مشورې ملويږي ځکه چې موږ سره ټول لیکوال خلک دي ټول پروفیسوران دي پوهان دي او تکړه هنرمندان دي بل ستاسو غونډه کې د کرن ورور غونډه کې مشران لرو کنه پکې ټول ته هم چې لکه تاسو خپل یو میسج پرګدی دا چې پاري کې ستي چې تاسو د پرمختګ د پاره تاسو ته اسانتي
خو دې کې چې ته د پوهان پروفیسوران د استادان یادوې نو هغه څوک دي او همدارز ته په کې وختي خبر اعلان هم یاد کړل چې غیم د سره ملګری دي نو دغه استادان او خبر اعلان کې کم ملګری چې تاسو سره په دې ګروپ کې شامل دي دا وخت
دې کې خو موږ سره اکبر سیال صاحب دي ادریس صاحب دي او لطیف سیما صاحب دي پوهان لکه ډیر زیات دي کې باسین صاحب دي لیک زاده صاحب دي او ډیر دی پکې را سره زه به کم کم یادوم عالمزیب مجاهد صاحب دی پکې را سره د بهار نه تاسو یې بغدمان صاحب دی جاوید اقبال صاحب دی ډیر تکړه تکړه هارون رشید صاحب دی
ښه ډیر ښه او دا پرون چې تاسو غونډه وکړه یا حسیم کله چې یو بل سره کینی نو کمې داسې مهمې ستونزې دي چې هغه د هنرمندانو په پام کې دي او دوی غواړي چې هغې ته یو حل پیدا شي کنه او د هغې دپاره د یو ټولنه جوړه کړي خپل غږ مضبوط کړي هغه ستونزې کمې داسې مهمې ستونزې کمې دي
هغه خدا دی چې لکه اوس زمونږ په کې ډېر ملګري داسې چې بیماران دي چې مونږ په دې پنځلس ورځو کې داسې یو پروګرام جوړ کړی چې مونږ به ځو اسلام آباد ته. نو مونږ به قاعده ټایم اغستې دی سپیکر صاحب نه. نو چې مونږ لاړ شو او د هنرمندانو لپاره دا کم چې ډېر زیات غریبانان دي چې د دوی دپاره د صحت کارډونو او غوښتنه وکړو. نو هغه مونږ ته ویلي چې زه بالکل ستاسو ملاتړ یم او زه به ستاسو ملوم او چې ستاسو سین انشاءالله زه به تاسو سره قدم په قدم یو ځای روان یم.
خانو یو خدا دغه د صحت غم تاسو کوي چې کوم ناروغ دي بل کوم داسې دوه درې نورې مهم ستونزې کمی دي چې غل دي هنرمندانو په نظر کې دي او د حل غواړي.
هغه د دې چې د هنرمندانو خلک دا ساتي دلته بورته وای چې لکه مارکیټ کرنا خبره صرف دې ته پاتې شي چېرې فلانی ځای کې یو ملګری پروګرام دی یا د چا کوئی دن وادي هغه لړ شي بیا راشي بیا د کسي ناشتي موږ ډېر پاره مورلا دغه کړه چېرې دا سی او دو درې ویب ټی وی ګان راوتی دي چې هغه ته د ملګری راغواړو چې دې د کسي بیکار نه کینی ان هغه سره خبرې زمونږ روانې دي بس خپل ورته داسې موقع جوړو چې دا هنرمندان را یوځای خوشحالي او په کار باندې.
دا اوس چې تاسو غونډې کوي دا خو تاسو شل دېرش کسان به ټولېږي نو دغه خاطر توازوی چای ډوډۍ پکې هم راځي کنه نو دغه خو دغه غواړي خرچې غواړي نو دا د ملګري تاسو پیسې جمع کوي کنه یو کس د لګښت چا په ذمہ وي یا بیا که تاسو ټولنه جوړ کړئ بیا تاسو ته یو ځای ځای او دفتر به پکار وي نو هغه ته هم کم پروګرام لري چې دا پیسې بل کم کوي.
اوس مونږ دا پرونی غونډه خو چوکړنو دا مونږ د بلال جمشید د زموږ یو ډېر وګجب سندرغاړو پښتو داغه په ځای کې راجمه کړو نه هغه وچ نه دا ډومبې زل دې ډومبې دا زماره طرف نه دی او دا بل چې کوم دا بټول په شریک باندې ټول په خپل پیسو
دا خو به د غونډو خبره وشي کنه دې کې به څوک ډوډۍ کې څوک پچاو کې دا چې کله ټولنه جوړ شي بیا دا سې کوم خبره تاسو کړی دی چې دا میاشتنی فیس چې یو غړوي ممبر وي د ټولنې هغه باید یو څه پیسې د میاشتې ستاسو هغه فنډ ته ورکړي چې داسې غونډې راځي یا نور خرچو وخت راځي چې بیا تاسو سره پیسې وي کنه.
او جی دغه به دا ټولې خبرې باقاعده مونږ ځان سره نوٹ کړي دي لیکلي هم دي چې داسې مونږ ته یا فنډینګ کېږي یا خپلو کې داسې پروګرامونو له ملګري دي لږې لږې پیسې دغه کوي مونږ پکې خپل طرف نه څه کوو که نه بیا چې داسې هلې ځلې راځي ان انشاءالله هغه پیسې به مونږ سره موجوده پرتي نو مونږ به د هغې نه هغې باندې خرچ کوو.
ښه او تاره ته ویلو چې تاسو غواړئ چې په سوابۍ کې یو موسیقۍ یو پروګرام وکړئ یو غټ پروګرام جوړ کړئ نو هغه خبرې هم چرته رسولې دي امکان شته چې وبه شي په دې تاویز په سپرلي کې بلته لوی کلتوري پروګرام کوو.
او جی هغه خبره زمونږ شوې ده خپل کې مونږ ملګرو الته د سوابۍ کې سلاو کړ چې دا په شاه منصور کې یو غټ ګراوند دی هغه ګراوند کې به وکړو دلته نو خو بس اندرغاړي هم زی او موږ سره زمونږ هنرمندانې خویندې چې کومې دي هغې به ومي مونږ وی چې زه دا یخ لږ غونډه کې په شا شي که نه نو دا غونډه به وکړو دا پروګرام به هلته وکړو نو مونږ سره پکې ډېر تکړه تکړه ملګري دي هغې ټول بس په انتظار دي او په دې هلو ځلو کې لګیا دي چې په سوابۍ کې داسې یو پروګرام وشي چې یو یادګار پاتې شي.
ښه ډېر ښه د سوابۍ خبرې بیا شروع شوې نو ته خو د مانیرای کې خو یو شمېر شاعران دي دغلته د هغوی خپل یو ادبي ټولنه هم لري کام قلم په نوم باندې او تیز ما په خیال چې غړې هم یې نو سوابۍ کې مانیرای ته بیا څومره وخت ورکوي ته خو زیات وخت لکه چې په پېښور کې خو کله کله کلي ته لاړ شي دغه ملګري ووینې هغې سره بنډارونه محفلونه وشي.
او جی بس چې کلي ته لاړ شم نو خامخا هغې سره پکې ملاو شم ټولو ملګرو سره ووینم ګوجره کې اکثر مونږ ملګری بیا ناست یو تصور سے دی کې سر سے دی مونږ بس خپل کې لیدل کې تل شي عزیز لاله دی انور سے دی هغه ټول سره سکین ته دی ملاقاتونه کیږي زمونږ.
صحیح ده او ته خو شعر هم لیکي ګورجان نو شعر لیکلو ته وسوس غاره کې ته خو کارونه ډیر دی
یار بچا جی بس کله کله دا روانې اما دوشي دا زنزور تا میرا یو خطر روانې خو دې خو دې کار لمنډه وال په کار دی شعر نه اکثر پاتې او کار پسې منډه و
نه بس په کارونو کې بریالي اوسې ګورجان ډیره مننه مونږ ته وخت راک خو ژوند ته غواړو خوشاله اوسې آباد اوسې.
مننه بچا جی تاسو ته ډیر ژوند غواړو بس تاسو راته یې کنه
نو انشاء الله مونږ به ګلی ګلزار ګرځو
او آباد سي خوشاله اوسئ.